پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو د سیاسي مشرانو له ننوتو وروسته د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې. په دې اړه سلا مشورې په کندهار کې هم روانې دي. دا هم درته وایو چې په پاکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه ویل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په خوست کې مخابراتي شبکې ټکنۍ شوې او ښار بازار کې کریډیټ کارتونه هم په اسانه نه پیدا کیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صفای مختولی کې تر پای زموږ ملتیا وکړي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم درته لرو، خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا او برېټانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی و غونډه کې پر افغانستان وژغي شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکي وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړي چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبري وکړي. د بایدن له لوري د افغانستان د ځواکونو د استلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوري پال ولسمشر په محل شوې وه. په امریکا کې دننه او له دې هېواد د باندې د امریکا د متحدانو پراخې نیوکې پاره ولیدي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وای او یا یې د ترامپ لاره تعقیب کړې وای چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د استلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو پاره په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستان د خلکو د استلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1.5 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د تاکلو پر سر خبری روانی دی. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکړل شوی چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه ورنیولې ده. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده په پراخه کچه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو په یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي چې د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر وی استازي کاترانینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم زیاته شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداره وایي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکوونکي د دوی 200 کارکوونکي په دنده بوخت دي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د اداري یو چارواکي پرون وویل چې په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکه ټینګ کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 4.9 میلیارد ډالر ته رسیده. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو له مخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنا دا ده چې که امریکا او متحدان یې د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت ونه پیژني، نو د افغانستان بانک زیرمو ته به لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولی شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. فنلند د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکارۍ چاري دروي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګند شي خپل پرمختیایي همکاري هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګره د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکوي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. څلور څلوېښت کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپېته نړیوالی یو ورځنۍ لوبې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اتمي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور له مخې ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوی یورانیم د تیترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تبدیل لپاره کارول دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په کابل کې او دغه راز د افغانستان په کندهار ولایت کې د راتلونکي نظام د جوړیدو په اړه خبرې تودې شوې دي. د ملي مصالحې عالي شورا که څه هم د دې خبرو کرانې ته نه خي، خو وایي چې دا ډول خبرې به ژر په رسمي ډول پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو یو پلاوی له دوهې کندهار ته هم رسیدلی. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي له کابل زموږ همکار سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته د راتلونکي نظام په اړه د روانو بحثونو او ګونګوسو په اړه وایي.
او د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. سمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې حامد کرزی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار شامل وو دوهې تلاشي ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې خپور شي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې خبرو د پیل کارنه ته معلومه نه ده، خو ژر به پیل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پیل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسېدلی دی. په دې پلاوی کې د دوهې د سیاسي دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي هم شامل. د دوی ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنفی کندهار ته رسیدو څو ساعت وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو په رڼا کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو په رڼا کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه ته وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښایي. ملا خیر الله خیرخوا وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي قدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره هم سلا مشورې پیل کړي دي. تیره شپه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې معقودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هېواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د خپله د جمهور رئیس ځایناستی دی. ده ویلي چې دا د افغانستان د جمهور رئیس له هېواده تښتېدلی او په افغانستان کې نشته پس دی د هېواد یا د مشروع او سرپرست قانوني واکمن په توګه باندې مطلح دی. ښاغلی صالح دا هم وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې او د دوی مبارزه روانه ده. اخوا بیا لودین صاحب له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همداده چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي داسې حکومت چې د دوی پان جوړېدل یې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ په کابل ولکه ټینګه کړې ده خو تر ننه یې واکمني هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پېژندلې او ډېرو هېوادونو دا کار د نوي نظام د جوړېدو پورې محدود کړی دی.
ډېر مننه ک لږ زره راته د کابل د ښار جزئیات راکوي. په کابل ښار کې نن درېمه ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا څه ډول ده؟ د خلکو غوښتنې او هیلې څه دي؟ آیا ښار بیرته عادي کېدو ته نږدې دی او کنه لا هم ښار کې یو څه ګډوډي شته، خلک اندېښنې لري؟
کابل ښار لا هم نظامی بڼه لري په دې معنی چې طالب وسلوالو ډېری کسان چې وسلې ورسره دي په پوځي موټرو کې د ښار دننه تګ راتګ کوي. ښار کې عادي کارونه پیل شوي په دې معنی چې وړې هټۍ او واړه سوداګریز مرکزونه پرانیستل شوي خو په ټوله کې ټولې دولتي ودانۍ او تر پای دولتي بنسټونه تر خواهی لوی تجارتی مرکزونه تړلي دي. په دوی کې حتی د افغانستان خصوصي بانکونه هم شامل دي. د سرای شاهزاده چې تر ټولو مهم سوداګریز او پانګونې مرکز په توګه باندې هم مطرح دی، دا هم نن یوې اعلامیه کې وویل چې تړلی دی. خلک په ښار کې ګڼه ګوڼه لري، تګ راتګ لري شته دی، خو لا هم هغه ویر او یو ډول طرحه مطرح ده چې د خپل راتلونکي په اړه باندې چې هغه هم دغه نظام دی څه به کېږي. خو په ټوله کې د دوو نورو یا د درېو نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، د خلکو تګ راتګ عادي دی او یوازې یو طرحه هم البته یو ویره چې مطرح ده هغه هم د ښار له نظامي رنګ ده چې کله به د ښار دغه نظامي رنګ عادي رنګ ته راځي تر څو خلک پکې په ډاډه ډول سره ژوند وکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې راته ویل دغلته په کابل کې او په کندهار ولایت کې خبرې تودې شوې دي چې د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې وشي. دا وروسته تر دې چې له قطره د طالبانو د دفتر یو پلاوی چې مشرې ملا عبدالغنی برادر کوي پرون کندهار ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
مقابله ازادي رادیو نه اورید ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنه په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری د کډوالو په چارو کې د سازمان د عالی کمشنری د روغتیا د نړیوال سازمان او ماشومان سره د مرستې د صندوق یونیسف مسولینو پرون په دی اړه په اتریش کې غونډه کړې ده. دا چې جزئیات سیدی په دی راپور کې به وورو.
اساسي او بشري حقوق
دوستانو په بخنه سره چې دغه راپور به ورسته درته وړاندې شي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د
کابل خار د شاهزاده سرای صرافان او د یاد سرای مسولین وای د اسارو دغه مارکیټ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. د سرای شاهزاده مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د مارکیټ د بندېدو له امله صرافانو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. نوموړي وویل چې بانکونه به هم تر شنبې ورځې پورې تړلې وي. ښاغلی دادګل وایي که څه هم طالبانو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو لا هم صرافان د ځینو امنیتي ستونزو له امله زړه نه ښه کوي چې د اسارو دغه مارکیټ پرانیزي. شهزاده سرای د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شوه چې طالبانو کابل ونیو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له طالبانو غوښتي چې د پانګوالو د پانګو، شتمنیو او تاسیساتو ساتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په مرکز او ولایتونو کې خپل ټول مرکزونه پرانیستي دي. دغه خونه وایي د هیواد سوداګر او پانګوال کولی شي چې د پخوا په څیر د نوموړو دفترونو له خدماتو څخه ګټه واخلي. یادې خونې د سوداګرو او پانګوالو څخه هم غوښتي چې خپلو سوداګریزو او پانګیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل کې نن درېیمه ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا لا هم نظامي ده. د افغانستان په اړه په نړیوالو کانفرانسونو کې بحثونه کېږي، تبصرې کېږي. دا چې په ګاونډ پاکستان کې څه ویل کېږي، دا شیبه را سره د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي سټوډیو کې د اعظمي صاحب ستړي مشي راځي چې له تاسو واورو چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډ دی، دغه راز د طالبانو ملاتړی هیواد هم بلل کېږي، څه ویل کېږي، تبصرې څه دي؟
ډېر مننه لودین صاحب. تبصرې خو بیلابیل ګوندونه بیلې تبصرې کوي، حکومت بیلې تبصرې کوي. حکومت ته که راسو، حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډې ته وویل چې دوی د طالبانو اوسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمه ییزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نه وي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و، متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان، د طالبانو پخوانی حکومت تسلیم کړی و، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کېږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره، هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خوا ته که راسو، عامو خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورتولی، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېرې چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دي، هغه بیا په دې باندې خواشینی دي څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دې ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهو سي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته که راسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه، هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خواته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بېلابېل غبرګونونه دي هلته.
ډېره مننه. کور مو ودان. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
نړۍ موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې. بیلابیلو دغو ادارو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې جزئیات یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته پکار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنري ویاند روپرت کال ویلي پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافی او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این سی آر ویاند شابیا مانتو وویل دا کمشنري د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir bar kho ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai. UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw wadrawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کانفرنس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هر دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري د طالبانو یو پلاوی له دوهې پرون مازدیګر کندهار ته ورسید. کندهار کې ورته په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګان راووتې چې د هر کلی مراسم هم ترسره شوې دي. دا چې دا پلاوی هلته په څه سلام شروع بوخدای او څه سره وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مرستيال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبه په ماښام کندهار ته ورسېدل. لدی طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعته وروسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه. ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پرونه نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلق بیانوي د بشر حقوق د وجې باندې انشاءالله مرجمن یو مرد افغاني علیا اناناتو کرونا کې او دغه رقم د اسلامي اصول کرونا کې ته دغه مطابق مرمخ کې هم ویلی وو هم انشاءالله مرد امید درو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا به په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وښیي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي اکثره ستایل شوي دي امید لرو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیر الله خیر خوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي قدرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومتولۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه ځای سره موږ غواړو چې د حکومتداري په هکله باندې به هم سر د سبا نه انشاءالله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کېږي د هغه دپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري دپاره هر ترکیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره انشاءالله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به انشاءالله د هغه دپاره کار وشي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکوونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیچا ته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دینه کوي او له دوی سره دې په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډیو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یکجا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دې د جګړې اعلان نه کوي.
کندهار ته مو د طالبانو د رهبری د راتګ په اړه راپور واورید. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولې انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنې شوي او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه نه پیدا کیږي. دا چې د خلکو ستونزې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کېده. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل د ایم ټی این په کارت پسې یا زیرو پسې ګرد تاوېدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ایم ټی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسؤول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځانګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چېرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د دې کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازینی سیستم دغه دی چې د راکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولی. بانکونه بند دي، لیارې د لیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي او صرف وخت موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي. د شخصي بانکونه هم بند دي. دا همخا د ستونزه شته، تاریخې پر کم د صرفۍ دوکونونه بند دي او ورسره د کرډیټو هم د فروشۍ بند دي. انشاءالله چې دغه خپله امنیت صرف شي ده د دې سروباشي نور مشکل نه دی. انتخاب درکېږي، د مرکز نامه کېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بنکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو نن درته له دوو تر درو مایکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. هیله ده چې وای ورای روان وضعیت ته به ځانګړی شوي او د خپلو سیمو د حالاتو په اړه موږ ته زنګ راووهئ. اوس 12:30 شوې، لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکې اونۍ د جی و په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پرګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکي وګړي به پریږدي چې د کابل د هوایي ډګر ته لاړ شي. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکاروي چارې دروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم او د تولید د پراختیا پړه د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمی فعالیتونو د درېدو او د خبرو میشته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ پته ده azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره موږ سره په فیسبوک کې هم یو ځای کېدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم ازادي رادیو مندلی شي. هغه د چې لمک سره یو ځای شي. پر ټویټر کې هم تاسو ته د ورځې تازه خبرونه وړاندې کیږي. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په اونۍ کې وو ورځې په منځنۍ 1290 په ټول افغانستان کې او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشئی موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه باید څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
په کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشي ګولۍ او 1 کیلوګرام شیشاونی ولشو. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یبشتمه ناحیه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2200 نشي ګولۍ ونیول شوې. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس پرمرز ازادۍ رويته ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د نشي موادو د یبې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1 کیلوګرام شیشه ونیول شو. د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. اته 40 کیلوګرام چرس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي. په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې و چې له یو ګاونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو شپږ ویشت قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو نولس قضیې څېړلي چې په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې نه تورن کسان له دوو کالو څخه نیولي، بیا تر شپاړسو کالو پورې، او د دې مرکز استیناف محکمې ولس تورن کسان د بند په بیلابیلو مودو باندې مجازات کړل. د دې مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل له مجازات شویو کسانو سره 111 کیلوګرامه هیروین، 8.5 کیلوګرامه تاریاک، 143 کیلوګرامه چارس او 20 کیلوګرامه خیخه نیول شوی ده. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په روداد ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو بل پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه چارس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی و. د چارسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی، خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوې برخې درلودې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
در صورتی که پدر و مادر خبر میشن،
کله چې مور و پلار خبر شول چې زوی لگ لگ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي، په دې اړه له ارواپوهي استادې حافظې سره مرکه لرو.
بعضې کلینیکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیل خبر نه وي، هغه مړینه له خوا طلاقېږي.
د محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې درې رستورانتونه پر نشور څخه ولاړه.
په دې کمپنۍ کې مې موټر درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګورایي سیوال کې مې درلوده، بس درې وړم دغه نشور نه واخیست.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
ته ودرې زه وګورم څه کوي چیرې ګوري.
موږ مې شاوخوا کتل چې چا زمونږ خبرو ته غوږ نه ویني ولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کولو له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ټکنۍ کړې، خو بیا هم له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او وایي چې که دا مسؤلیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولویږي، نو د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بلل کېدل. دې دوه هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو تر څنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر مؤثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهمو معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستی دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبرو اورېدو یا استراق سیستم ډېر پرمختللی و او له دوی سره د قاچاقونکو په نیولو کې ډېره مرسته کوله.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د برېټانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعاله ده، او هغه برخه چې د برېټانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده، خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو اورېدو سیستم ډېر پرمختللی و، موږ کولای شوای چې ډېرې بریاوې ولرو، او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوې به کمیږي.
د
کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په سلو کې اویا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او د نشه یي موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله یوې خوا بهرني نظامي ځواکونه له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخلي، له بلې خوا بیا د افغانستان هوایي ځواک په جګړه بوخت دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د نشه موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو بریدونه ډېر کم سوي دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشه موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. افغان دولت یوازې دا دروند پیټی نشي پورته کولی.
2021 کال کې د مې د میاشت څخه چې د برمی جامعې د وتلو فیصله وسوله، د دې سره جفت د برمی جامعې زیرب کې ادارې چې یو د هغو څخه د موادو مخدر اداره وه، دا هم د افغانستان څخه ووتله، او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د موادو مخدر د قاچاقبرانو په نیولو کې استعمالاوه، هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړې. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي، او د برمی جامعې کې هلته به د موادو مخدر معتادان نور هم ډېر سي، او افغانستان
کې به معتادان څو چند سي. له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې سوي، او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې.
آیا پوهیدلاست چې د کوکنارو نیښ وهونکي یا نیښګر د نیښ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه به د عزت الله په نوم د یوه نیښګر خبرې واورو.
موږ یو ورځ ویده ولو، د شپې پر یوه بجه باندې طالبانو نارې ورالو، وایي پورته سئ چې پورته سو، ټول سره تلاشي وکړو، موبایلونه هم راکوي. موږ ورته موبایلونه خو موږ نه لرو، او له یو ملګري سره مو هغه یې وړی، بیا سار سر خیل ته ورکړی ولده چې بیا دی ځوارې کړه، او یو د چاپیې له طرفه چې حکومت راځي هغې سیمې ته، دې ته بیا نه ګوري چې دا شخصي دی یا نظامي دی، طالبان دي که حکومت ته، چې بس د شپې په مخه ورل دا ولي. موږ خپله یو شپه ویده ولو، چې د شپې پر دولس نیمې بجې وې چې تیارې رالی، چاپاس ول ډیر بدالې عدالته جوړ کو، مو ته عدالته کوټې ته رال وای راوز یم، ټول شپ ډیر ټکاول، مو باندې ډیر په وام کې تیر وسول، او ډیر وخت داس پیخي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر ونه بلد وي وزید لوام ته من داخله کوټې ته تیارې يم ولې د يم ولې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشه کولو له امله د ماشومان او زلمیانو سپکاوی او له هغوی سره سخت چلن کول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې غوټه پیدا او له ډیره زده له خپلو نه اهل ملګرو سره یو ځای شي. د عامې روغتیا وزارت له ماشومانو او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو د اخته کېدلو یو عمده علت بولي، او له کورنیو څخه غوښتنه کوي چې د خپلو اولادونو د کنټرول تر څنګ دي په خپلو ورځنیو کارونو کې هغوی بوخت وساتي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کوم ولیدل چې بچیان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي، نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسئ. د روغتیا نړیوال سازمان څرګند کړي چې په نړۍ کې ډیری معتاد ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنیو له مینې څخه بې برخې شوي، او کورنیو یې د لومړۍ نشې له امله له هغوی سره سپک چلن کړی دی. ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مینې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومانو او زلمیانو سره مینه نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غېږه خلاصه کړي او خبرو ته یې غوږ ونیسي. په همدې ډول د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په دام کې نښلي. د معتادینو د درملنې ارواپوه سمینا یادګاری وایي چې د لومړي ځل نشې له امله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغوی خوابدي اوقدي او له ډېره څه د خپلو نشو ته دوام ورکړي، خو له هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت ورکول هغوی له نشو څخه راګرځولی شي.
در صورتی که
پدر
و مادر خبر
میشن، کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګ لګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي. ښکنځل او سپکې خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی له مور او پلار څخه لرې شي او یو پردي شي او پردي موجود ته پناه یوسي،
موجود بیگانه پناه ببره.
میرمن یادګاری وایي که بیا هم میناناک چلند ښه نتیجه ورنه کړه، باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلند وشي، خو باید دا چلند دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینې ته زیان ورسیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې څېړنو ښودلي چې له معتادو ماشومانو او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته دوام ورکړي. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولي، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت تر څنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشه یي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنټرول کنن،
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، لغوی سره د مینه وکړي او په ورځنوي کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې غوی له نشې موادو په تیر بیا تنباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپل په تنباکو معتاد دي، باید د اولادونو په مخ کې تنباکو ونه څکي. یو خدا چې ماشومان یې جنز د کوي او بل دا چې همدا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کیږي چې غوی له دې لارې په نورو نشو اخته شي.
ارواپوهان وایي په افغانستان کې د نشې موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته په کتو سره ډیره ضروری ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپلو ماشومانو سره نرم چلند وکړي. ارواپوهان وایي چې په رواني برخه کې له نشې موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو ترڅنګ له دیني پلوه د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کیږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي له نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. له هغو معتادو میرمنو سره چې مرکې سوي ډیری یې ویلي چې د خپلو معتادو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې معتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپلو ښځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي استادې حافظې سره مرکه کړې او په پیل کې په معتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دی په احتیاط باندې ګرځي، یو وخت پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بد واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسر خاوند یو وخت پورې افسله کوي اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي. فامیلی خبر نه وي هغه مېړونو له خوا طلاقېږي، او بعضې چې پاک وي کله چې واده وکړي او خاوند یې که معتاد وي نو هغې له خوا نه بیا دې مجبوریږي، کوخر جنۍ وي یا باسواده وي نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند ښه شي، تداوی کوي چې ونه شو بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه معتادي که مېړه هم معتادی، دوی څنګه بیا چا له طرف نه بیا طلاق ډېر واقع کیږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي،
مړنۍ دغه نه کوي، بیا هغوی خو کوشش کوي چې زه کله چې زه محتاد یم باید هم محتاد شي، چې مانه څه ونه غواړي، مانه خرچه مانه څه ونه غواړي، بیا نو نه کېږي، بیا نو ښځه مجبوریږي چې اولاد ولري یا یوازې وي طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مړنه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي بیا هغې ته رسیدګي کېږي محاکم له خوا نه. بیا د ښځینه معتدین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې دی دوی ته د دوی طلاق قبلېږي نه دی د خاوند خوا.
رسمي طلاق ته دوی دغه نه ورکوي، دوی دومره آګاهي په دې شیانو هم نه لري. دیو کله چې هغه خو آګاهي چې ولري مثلا هلته محکمه کېږي، مثلا محکمه ورته وایي یا نشه حالت کېږي ته نشي کولی چې طلاق ورکړي. مثلا هغه وادي هېڅ هغې ته نه مراجع کېږي، خپله خپل مېز کې هله فصله یي طلاق اخلي.
که چېرته میړه مواد خوشي نه کېږي د محتاد
ښځې خوشي نه کېږي، دوی غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي، او که میړه خوشي کېږي نو که ښځه خوشي نه کېږي نو هغه هغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي، وایي موږ خو نشو کولی چې دېنه لاس واخلو طلاق اخلو.
مونږ چې ځینې معتادین سره مرکه کړې ده، اکثرا ښځینه معتادین دا وایي چې مونږ له میړه طرف نه مونږ معتاد شوي یو په مواد مخدر. کېدای شي یو دلیل هم دا وي چې دوی ورنه طلاق ونه غواړي، او دوی دا هڅه کوي چې ښځینه هم په مواد مخدر باندې معتاد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او شته داسې مریضان هم شته چې ښځې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي، او میړونه یې همداسې تداوي کېږي، بیا بیرته مریضان کېږي، او بیخي بیرون ته وتلي دي، کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي، احمد طلاق نه دی اخیستی، دی خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه موږ نه دا تقاضا لري چې موږ ته کوم شي کار پیدا کوي، موږ پاک یو، موږ نسکو، موږ ښه یو، طلاق هم نه اخلو مړه نه.
ترنو اورېدونکو، تاسو آزادي رادیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 55 کلن محمد ولی له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل، او د ورځې زرګونه افغانۍ ګټلې، خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولي دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاده کار هوټلداري و همدغه کارونه مې کول، بیا په همدغه منځ کې د دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو اخته شولو. چرسونه هم شروع کړه، ورپسې تاریاک شو، د دې انډیوالانو تاریاک وهل، یو دود و دود ورسره واخله، بس همدغه کې بس په تاریاکو اخته شو. تلس کارم تاریاک وهل، بیا دغه یو دود و نیم کاله کېږي چې همدغسې یو ملګری هم پوډري و، بس هغه راته ویلي چې ته تمام ورځ ناستې، 2 ساعته 3 ساعته ناستې، تاریاکو ته سیخونه ولوره او ګاز و دونه بیروبار کته پورته، دوه دوه پوډر ووهه، د تیسرې سترګې ګرده. ما هم په اوله ورځ رښتیا چې دا دوه دوه پوډر ووهه، بس د مازدیګره پورې نه شو، بس دا دوه دوه څلور دوده شو، څلور شپږ شو، شپږ اته شو، د دې ورځ په ورځ دا زیات شو، داسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې هوټل درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګولایي سیوال کې مې درلوده، بس درې واړه همدغه نشو رانه واخیستل. په دې کې قرضار هم شوم، پسمان هم شوم، څه چې نقدې مې په کور کې درلودې هغه هم رانه لاړې. په دې 10 کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 په نشه زما تللي دي. خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستا 1500 کېږي، بیا خامخا انډیوالانو سره یې مجبوره چې هر څه کې ورسره ده. کور کې مې نشه کړې ده، ولې چا لیدلی نه یم. زما اتاق مخصوص اتاق و زمن مې بېخي نه بوی پرې لګېدلی، نه ښه هېڅ، ډېر منفي تاثیرات لري، په هر څه تاثیر کوي. ډنګرۍ دی مثلا، زهیرۍ دی، شخصیت در نه اخلي، آبرو در نه اخلي، عزت در نه اخلي، دغه غون منفي تاثیرات دي که مې نشه نه کولی. یعنی زما د زندګي افسوس ډېر خلک خوري، زه به اوس ډېر لوړ مقام کې وم، بیخي یعنی میلیونر به وم، بیخي د پیسو د نگاهنه خو به بیخي څه رقم زندګي وایې ما بدلودله، خو نشي هر څه رانه ختم کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی پر زرغونې مین دی، او هغې ته یې مرکه ور ولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سوه، او زرغونه هم ډېره خوشحاله وه. د دسمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و، بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونې ورور له سفره راسي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمي ته نه ورکوو. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پخپلا مازدیگر کری دچینا رو سرو تم گورا میانا دچینا رو سرو تم گورا میانا
سوکی شیده کانی بارا بی ویم سوکی کانی مورا چی منگای درات مات که
مداره گزیم ظلمه
وی ظلمه یتی از رمی لگو گلا و خطا اما چی ویل دات بالا دنو
گورا پام دی چی نارینا بالا نیشی که دای که بالایی آقا باتی او که چیر دیو آقا بیانو زیم خویارا که خدای دستا گوندی کلی بالا از ما پو نصیب کی نو خیراتو نا باو که خیراتو نا
اختیا دوم را در بند گرانه یا
ولی استاز رتا نلویگی قسم پو خدایش دوم را بند گرانه ای چی دلم در پسی دوبیگی نیوی نی چی لکه غال پت پت چی نیتا در پسی را غلایم
تو داری ایسه ها گورما
سکه چی ری گوری
لگ می شاو خواه کتل چو چه از من خبرو تا واق نوینی ولی
ایت سوگم نشتا ما تر راتک مخی شاو خواه و کتل بیار اغلم
گرانا چی او خبره در تا وکم چه تا خوبی نوائی
نه چه تا با والی وائم
پر مام دیر گرانی ظلمه جانا خوشر میگم نشم در تا وائی لی ما ویل تا دا سی فکر ونه کشی پردی نیم گران آخا اوز دا خبری پریده یو بلا خبره با در تا وکم
چه خبره ده؟ هره نجه شراته وایا
هدی خبره نده زیره ده زیره باید شیرنی را که
یار زرغونه جانه که زیره دیره بانده وکه نشیرنی خود چه که چه زان با هم تر تا قربان کم هره نجه شه وایا چه ده چه شی زیره ده
خبره ده ده چه نن سامور زمون کرا مرا کرا غلی با
خخا نبید چنگه شو ها
جانانه دادی مبارک شا پلار می رزا شو اسمی تالا در کبینا پلار می رزا شو اسمی تالا در کبینا
حالا نو جر شلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو سما مورو پلار رزی شوال تول تا ارانی ول شوه دی یوازی خبر از ما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز تا رزی کلش اغا را غی بیا تاسه تا خبر در کو چرا شوی دسمال یوسی ای تا توایم چه پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کالا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی او اوس چی زما استاد واده خبری کیگی تیز خوشحالا نشوی خیرت خدای ظلمه یا
خوشحالا باولی نیم خوبا ویل کستا برو راغه حقا خوبا چه خبر پا که نراباسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پکور کیوی خدا چی تاسی دسمال یوسی تا میلمنو بم خواه خدمت بوشی خواه زو ازدم چه نوخته کیگی مور میره تا پتامه ده سمه ده
سمه ده گرانه
دخده پامان
پا مخواه ده خواه
اوهو ناجه خی که ده خدای راولی بخیر هستی
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی
ولی خوری موک چه بد درس ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگ دی تا غفتل چه خپل پودری زوی تا زمالون و غاره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینجا او بیاز ما دی زوی نمو اخلا پوشی که نه تو نشر میگی چه پر خلکو نا قطور لگی او زما زوی تا پودری ویا
خلو دی تا پری مینجا او بیاز ما دی لور نمو اخلا تا زما کمالدار او کل لور و گورا او ستا دا پودری زوی و گورا
گل غنده نازک او کل زوی می دی چه ویل چه زما زوی پودری دی
تو غواره چه زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکه دی دلتا نچلیگی بل دکان تا یو سا پوش بکنا
تو نشر میگی چه زما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یا
تور ندهی رشتیا دا رشتیا تام خ خبره وی خو پټه ولدی ګوره تام یو موری او لورم لری تخپل لود پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای چې لور نه درکوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوخه وا نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پودری شو
مون څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلی کې اوسیږي تل ورک وی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوه چه پودری شوی دی لشرم کلی تا نسی رات لی
چې نه وی خبره نو اوس پیریانو درته ویل چې زما زوی پوډری شوی دی.
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی. هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډری شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پوډری رنګ معلومی، زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی. سمه ده، وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینې. د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ال نه ویني.
ځځه ورکشه، ته له خدای اجار شه چې زه ستا لور پسې درتلم، که نه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي؟ زما زوی ولکه بې ښځې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسې غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پوډري ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.